سلامونه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږه له آزادې رادیو نه اورئ. په موږ د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداری پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغو دوو دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانت د سه شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې یې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوه غونډه کې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده نیوکې وکړې چې پاکې په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په شمول د طالبانو 12 سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه راهیسې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شوي دي، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله خونزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړې او د طالبان حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پریکړې استثنا کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیایي خدمات، خواړه، سرپنا او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه موقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا کړي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځان د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیز کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لورې د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلې دي. نظری دا خبره د سې شنبې روس د یو شمیر افغان رسنیو سره شریکه کړی ده. هغه زیاته کړه چې ډیر دغه موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیایي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا په یو نوی فرمان کې ټولو مسافرو په ځانګړې توګه سوداګرو او صرافانو تامر شوی چې د هوایي ډګرونو له لارې دی له 15,000 ځمکنیو بندرونو له لارې دی 1500 څخه زیات ډالر بهر ته نه انتقالوي. دا فرمان نن د طالبانو د حکومت د چارو د عمومي ریاست لخوا پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر پور شوی دی. دغه فرمان له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته صادر شوی. هغه فرمان چې له امله یې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی. په دې شپږ مادهیز فرمان کې طالبانو په افغانستان کې دننه په راکړه ورکړه کې د بهرنیو اثارو کارول منع کړي او له ټولو افغان ادبای وغوښتل چې په ټولو معاملو کې افغانۍ دې وکاروي. د سوریه نوی مشر تابل ماسکو غوښتي چې د اړیکو د بیا احیا لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونه د سوریه د نوی مشر تابل خو د روسي پلاوي سره د خبرو پر مهال شوې دي چې دا مهال سوریه ته په سفر تللې دي. دا له هغه وروسته سوریه ته د یو روسي پلاوي لومړی سفر دی چې د بشار اسد رژیم نسکور شو. روسیه د اسد نږدې ملاتړی بلل کېده. د سوریه د مشرتابه په اعلامیه کې راغلي دوی له روسي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ماسکو باید د اړیکو د بیا رغولو لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي، د سوریه د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي او د هغوی د ګټو لپاره د کار وکړي. له دې وړاندې د کریملین ویان دیمیتری پاسکوف په ماسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې د روسي پلاوي سفر سوریه ته مهم بللی وو. پاسکوف ویلي اړینه ده چې له نوي مشرتابه سره دایمي خبرې اترې وساتل شي او ماسکو با په دې لار کې خپل هڅې دوامدار کړي. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته څخه قربانه یم. وړاندې به راسره د راپورونو په لړ کې واورئ چې په افغانستان کې د روانې بشري ناورین سره سره یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بې وسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه تیار کړي.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو هغه رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
او د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې نن د دلبې د میاشتې لسمه د متقاعدینو ورځ ده چې دا په افغانستان کې یوه ملي ورځ ګڼل کېده. د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د طالبانو د حکومت و هغه دینی عالمان نیولې چې تیر ورځ یې پر دوی انتخابونه کړی وو. د دینی عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د کورنۍ غړو او خپلوانو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د عالمان نیولې او بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه ازادي رادیو پوښتنه لا تر وسه نه دی ځواب کړی. په دې اړه به فیروز عزیزی نور معلومات راکړي.
د دوه دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دغه کسان پر دوی د نقد او نیوکو له امله نیول یو بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبې ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمود حسن د کورنۍ یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
استخباراتو شپږم ریاست کې دی. د طالبان حکومت مغوښتنه ده چې د ژر تر ژره خوشي کړي.
دغه شان د بل دینی عالم مولوي عبدالقادر قانت یو خپلوان چې ده هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما اول گرفتم پیشتر از شما در ریاست شهرش گفتم نمیجست و گفتن که تحقیق مرقیق شون که خلاص شد
اوتری احوال واخیست. دوی ویل چه ده استخباراتو پا ریاست کی دی پا ششترک سیمه کی او ویل چه لعبدالقادر قانت سره یو بل دینی عالم هم دلتا دی او تحقیقات ری رفن دی.
کچه هم ده طالبان ده حکومت استخباراتو عمومی ریاست ویان خلیل همراز ده دقوی داو پرده ده ازادی راژیو پختنی جواب نکری. خود ده دینی علمان و کورانه و ازادی راژیو تو ویل چه طالبان و ورتویی لی چه دوی ده محل ترچارن و لاندی دی. ده یادوانی ده چه دقو دینی علمانو پر اون سیشن با ده جنوری پاتویسته ما پا کابل که ده افغانستان ده خلکو ده سول او یو بل منل و پنوم یو وغونده که دوینا و پر محل ده طالبان و ده حکومت ده مشران و لخوا ده وقت انحصار ادا کرده و. مولوی محمود حسن چه واسیه ده طالبان و لخوا د نیول کېدو ادا کیږي په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت د مشر ملاحب الله خونزاده په ګډون د دوی دیار لاستنه چارواکي یوازې له کندهار ولایت دي چې په ټکو یې دا د قدرت انحصار دی. تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه هم خپاره سوي و، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او بشري فعالان، د ښځو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولي او بندیان کړي چې وروسته بیرته خوشي سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړی دی. اوچا وایي چې روان میلادي کال کې به په دغه هیواد کې د خوارځواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. اوچا په دې اړه په یو بیان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو ټولنو د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بې وسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه برابر کړي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواک ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواک ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځني روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل
زما زوی امزا چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څو خوړاندې چې دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل
زما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې موږ دغه ماشوم یوړو او د ته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله د 50 مرستندوی موسسو د فعالیتونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه نور هم زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سې شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه موسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه د خپلو فعالیتونو ادامه بنده کړې ده. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو بیا بشري کارکوونکي او عام خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو قده کېدو دوام به د افغانیو د بې ثباتۍ او اقتصادي کړکیچ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اوچا راپور هم راغلی و چې تاسو مخکې واورېده چې په هغې کې 3 میلیونه ماشومان به له خوارزواکۍ سره مخامخ وي. په همدې اړه به زموږ همکاره فیروزه عزیزي تاسو ته نور جزئیات درکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو په اړه د خبرداري او اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت لخوا په دې هیواد کې د څه باندې 50 مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د ځنډېدو اعلان د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سه شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو مؤسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلي نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې دې له سیاسي مسایلو جلا کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د بشري مرستو بندیدل به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي رحمت الله چې دغه مرستو ته اړ دی ازادي راډیو ته وویل
نه خواهد په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې چې د افغانستان په 29 ولایتونو کې فعالیت کوي مشر عبدالهادي اتکزای وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو لبندیدو سره به اقتصادي وضعیت بدتر شي.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو او مشکلاتو بسیره د خلکو اقتصادي وضعیت د خپل ماشام ډوډۍ سره برابرولای په دې باندې خورا ډېر سترې اغیزې کوي. افغانستان باندې چې کومه دغه اوس نوی فرمان صادر شو په حقیقت سره پر دوه برخو باندې ډېر تاثیر کوي. یو برخه دا ده چې زموږ اغېزمنسو هېوادوالو اقتصادي وضعیت به نور هم د بحران خواته یوسي، او بل دا ده چې په حقیقت کې د افغانیو پولي ثبات په شور کې کې لکه دا اوس چې موږ تاسو ګورو چې افغاني د ډالر په مقابل کې ډېره کښته سوله او ډالر په یو دم باندې بېخي پورته ولاړی. مرستو بندیزونه دوام وکړي، زه په دې باندې ډاډه یم چې د افغانستان د اوسني وضعیت کې به ډېر منفي تاثیرات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د امریکا بهرنیو مرستې او د هغه بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هغه هیواد د ارزښتونو خلاف دي. خو د اقتصادي چارو پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بیې ثابت ساتل ناشونی وي او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. د ځینو اقتصاد پوهانو په خبره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته د افغانستان کمزوره اقتصادي ثبات لا ګډوډ سوی او د افغانیو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ټیټ سوی او ورسره د خوراکي او سون توکو بیې هم لوړې سوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پرله پسې ډول د افغانیو د بیو د کنټرول او ثابت ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان خبرداری ورکوي چې د دغو مرستو بندول به نه یوازې دا چې اقتصادي کړکېچ لا پسې زیات کړي، بلکې د افغانیو د بې ثباتۍ لامل هم کېدای شي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
هر ګونه کسر در تمام نمی مالفه او کمک خارجي خط شوه یا کمک د هیواد بنسټونو او هغو خلکو چې په بهر کې دي کوي هر ډول بهرنۍ مرستې قطع کیږي، نو دا به د ډالرو په بیا مستقیمه اغیزه وکړي. ځکه زموږ په یاد دي چې په نویمو کلونو کې یو ډالر د 100 افغانۍ په بدل کې تبادله کېده. که څوم او د ملي ملاتړ په توګه نیم میلیارد ډالر شتون لري، خو دوامداره مرستې مهمې دي.
خو د دې اندېښنو سربېره رویټرز خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په ترڅ کې د ځینو ژوند ژغورونکو بشر دوستانه مرستو لپاره استثنا په پام کې نیولې ده. وړاندې راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه مرستې به دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وار رسیدلې د یوې نړیوالې موضوع ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړي او ویلې دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې له خبرو تښتي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې رات کړي او هغه په دې تورن کړي چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخت د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلي زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 13 تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوځي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خاند دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه خبره تر څخه ویره لري، له پیوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوګدول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ يرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زلنسکي د جنوري په شلمه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوري له مراسمو وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله ترلاسه کول رئیس ترامپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د کابل پوهنتون د ټول هنرونو پوهنځي د موسیقي څنګه غیر فعال ده د دې څنګه یو خون کې ازادي رادیو سره خبرو کیول چې د محل د څنګه محصلین نه لري. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پات کېدو لامل ډیر خوښینه دي. نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دیپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دیپارټمنټ نوم تصنیف او ترانه ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانه دیپارټمنټ راتلونکو کلونو ته په تمه ده.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم بخاطر
ما دې رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقې لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوړه کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه يم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیات ځوانان غوښتل تاسو تکړه او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروزی ډپارټمنټ په پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي. څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای پا دیلسه و تلویختون دیگ دیست کرد که دا کابل پا انتون پچو کرد که دا بیلا بیلو هنرونو دا تدریس او پا افغانستان که دا هنری استعدادونو دا وادی پا موخا جور شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بېلابېلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 8 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501. نن د دلوی د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو د ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځ په نوم ونمول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نه لمانځل کېږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دی ورکړل شوی. متقاعدین بیا وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي او په ډېرې سختې کې شپې ورځې تیروي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
امیر محمد وایي شاوخوا 1.5 کاله وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
زموږ حق حقوق تقریبا د دېرش کالونو مخکې د حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نه و زموږ برخه را کولې. پس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چا تر اوسه نه دي را کړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. یو خوانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خوانه سړه ده، بل خوانه چې وګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید را کړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امریات مرستيالۍ او سرمالمی په ګډون په بیلابیل خونځیو کې دندې تر سره کړي او استقامت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4,000 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دی وړاندې متقیدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاوت د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د متقیدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاوت حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاوت شوی کس مړ هم شي، حقوقي اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
وړاندې په خپرونه کې د ازادي میلمه خپرونه نشر ته چمتو ده. په دې خپرونه کې به له ملک ستانگزي سره زموږ د همکار خبر